صفي الله.
مننه کوم سید سمیع عباس. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي د غوسیمو د خلکو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده چې طالبانو نیولي.
تاسیسات عامل منفعه به شدت تخریب میشن و در بعض مناطق گزارش از این میرسه که زنان دوباره آزادی هایشان سلب میشه، مخصوصا مناطق تحت تصرف طالبان.
د اوتریش پولیسو درې افغان کډوال پر یوې ماشومې نجلۍ د جنسي تیری په تور نیولې. دې قضیې د اوتریش د صدر اعظم په شمول ګڼ چارواکي غوسه کړي. صدر اعظم وایي
Es braucht ein noch konsequenteres Vorgehen.
لازم ده د هغو پناهغوښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي.
په افغانستان کې د جګړو په زیاتېدو سره بزګران اندېښمن دي چې د حاصلاتو راټولېدو ته اجازه نه ورکول کیږي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده. موږ نسو کولی چې خپل هغه حاصلات چې لرو راټولې کړو.
دویمه نیمایي کې به د کور کلي او نیمې نړۍ پروګرامونه خپاره شي. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهم خبرونو سرته کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان په مسله باندې خبرې کړې دي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون له خپل امریکایي ساری لوی داستن سره د افغانستان پر روان وضعیت او همدارنګه د ستراتیژیکو همکاریو په اړه بحث کړی دی. په مزار شریف ښار کې د عطا محمد نور په کور باندې د هوان برید شوی دی او اروپایی چارواکو ویلی دی چې د دوی لخوا د واکسین تایید شوی بڼه د کرونا د ټولو بڼو په وړاندې موثره ده. پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د جولای پر لومړۍ وکتل. په دې لیدنه کې د افغانستان د روان وضعیت د خبرو د اجنډا په سر کې راغلی و. امریکا چې د روان کال د سپتمبر تر 18مې له افغانستان خپل ټول سرتیري باسي، په دې هدف په منځنۍ آسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو مرستې غواړي. په واشنګټن کې ترسره شوې دا لیدنې په داسې مهال شوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو لسګونه ولسوالۍ نیولي او د افغان حکومت او امنیتي قواو د نسکورېدو اندېښنې پیدا شوې دي. د افغانستان په شمال کې طالبانو د ازبکستان او تاجکستان پولو ته څیرمه ځینې ولسوالۍ نیولي چې د منځنۍ آسیا دغو دواړو هیوادونو ته هم د امنیت ممکنه ګواښونه مخې ته راوړلی شي. بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره یو ځای د خبري غونډې پر مهال وویل هغوی د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په اړه شریکې ګټې لري. نوموړي همدارنګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره د لیدو پر مهال د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې او له تاجکستان سره یې د خپل هیواد د ژمنتیا یادونه وکړه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون له خپل امریکایي ساری لوی داستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او استراتیژیکو همکاریو په اړه خبرې وکړې. دفاع وزارت په یو بیان کې وایي ښاغلی آسټن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او دا یو هر اړخیز تفاهم ته د رسیدو پر وړاندې خنډ وباله. د بیان له مخې د امریکا د دفاع وزیر ښاغلی آسټن همداراز په افغانستان کې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د مذاکراتو له فرصت څخه د کار اخیستو پر اهمیت ټینګار وکړ. په مزار شریف ښار کې د عطا محمد نور په کور باندې د هاوان برید شوی دی. د بلخ امنیه قمندانې ویاند عادل شاه عادل دا پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه ویل د هاوان مرمۍ هغه وخت د اسلامي جمعیت ګوند د جلا شوې څانګې عطا محمد نور په کور باندې د جلا شوې څانګې د مشر عطا محمد نور په کور باندې ولګېده چې د ولسي پاڅونوالو او چارواکو یوه غونډه روانه وه. د هاوان مرمۍ د ولسی جرګې د غړي علي محقق پر موټر لګیدلی. علي محقق د محمد محقق زوی دی چې بلخ ته د ولسی پاڅونونو د ملاتړ لپاره ورغلی. د راپورونو له مخې په پیښه کې درې کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي د پیښې په اړه څېړنې کوي. لا چا د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د کاپیسا ځینی امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت تګاب ولسوالي طالبانو نیولې. یوې امنیتي سرچینې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم وانخیست، خو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پرون مازیګر له درنې جګړې وروسته د تګاب ولسوالۍ ودانۍ ته ننوتلی دي. سرچینه زیاتوي د ولسوالۍ دفترونه او د ودانۍ شاوخوا اراضي او څو پوځي اډې د دولتي ځواکونو په ولکه کې دي. د سرچینې په وینا په دې ولسوالۍ کې له طالبانو سره د دولتي ځواکونو سخته جګړه هم روانه ده. ازادي راډیو ته غواګیست. د چک حکومت د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. په پراګ کې افغان سفیر شهزادګل آریوبی په دې اړه وویل:
د چک جمهوریت اصلي برخه چې دوی غواړي کومک وکړي هغه د افغانستان د پلوټانو روزنه ده. دوی په دې برخه کې خوان تقریبا 400 پلوټان د افغانستان پلوټان په چک کې روزلي دي، او د هوایي ځواک تخنیکی برخه کې هم دوی لیواله و چې موږ سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي حضور څو ورځې مخکې پای ته ورسید. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې د پاکستانی وګړو په ګډون 22 تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې پرون په یو بیان کې ویل په شیرزاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د طالبانو 9 پاکستانی وسلوال وژل شوي او 14 نور جنګیالي ټپیان دي. بیان زیاتوي په دې نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپای ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې EMA مسؤول مشروعي د دې ټولنې لخوا د کورونا ضد تایید شوي واکسینونه د دې ویروس د اوښتو یا نوو بڼو پر وړاندې هم اغیزمن دی. د دې ادارې د روغتیایي ګواښونو پر ضد د پالیسۍ د څانګې مشر مارکو کالاویری پرون پنجشنبې د هالند پلازمینا امستردام کې په یوې خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
We are aware of the concerns caused by the
موک د کورونا وایرس د دلتا او نورو بڼو د چټک سرایت لکبل له اندېښنو خبر یو. خو ښکاري هغه څلور ډوله واکسینونه چې اروپایي ټولنې تایید کړي د کورونا وایرس د اوښتو بڼو چې په اروپا کې په دوران کې دي او له هغې ډلې د دلتا بڼې پر وړاندې د وجود ساتنه کوي.
دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د اروپایي ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس د نویو بڼو د چټک سرایت له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. او ټاکل شوی چې 20 کلنه پیلوټه ویلي فونګ د روانې میاشتې په وروستیو کې د بلو اوریجن د شرکت په لومړۍ الوتنه فضا ته ولاړه شي. میرمن فونګ به په دې فضایي سفر کې د امازون شرکت له مؤسس میلیاردر جیف بیزوس سره ملګری وي. بلو اوریجن شرکت پرون د جولای په لومړۍ اعلان وکړ چې میرمن فونګ به د جولای د 6 په الوتنه کې د ټکزاس له لویدیځ څخه د یوې اغلې میلمنې په توګه حاضره وي. ویلي فونګ د نړۍ تر ټولو مسنه انسانه ده چې فضا ته روانېږي. له هغې مخکې په 1990 کال کې جان ګلین په 80 کلنۍ کې په ډسکاوري نوم فضایي بیړۍ کې فضا ته په تلو سره د تر ټولو مسن ستورمزلي ریکارډینګ کړی و. ازادي راډیو ته غوښتل خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم راځو د پروګرام اول مطلب ته. په دوها کې د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړي فوجه کوفي وایي د سولې روانې خبرې لازم سرعت نه لري او ادعا کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې وروستیو کې د هیواد د شمال او جنوب یو شمېر ولایتونو کې په پراخو سیمو ولکه طالبانو ولکه ټینګه کړې او څو ولسوالۍ د جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم په هغو سیمو کې چې طالبانو اوس نیولي له ښځو سره د ناوړه چلند ادعا تشه تبلیغاتي هڅه بولي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې جګړو او تاوتریخوالي په ټول افغانستان کې زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه رارسیږي، په قطر کې د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړی فوزیه کوفي وایي له ځینو هغو سیمو څخه چې طالبانو نیولي د ښځو پر حقونو د تیری راپورونه ترلاسه شوي دي. میرمن کوفي په دوحه کې د روانو بین الافغاني خبرو د څرنګوالي او د طالبانو لخوا د وروستیو جګړو په ترڅ کې په نیول شویو ولسوالیو کې د ښځو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
گفتگوهای صلح او سرعت لازم را که
د سولې په خبرو کې هغه لازم سرعت چې د افغانستان له غوښتنو او شرایطو سره سمون ولري نسته. په هیواد کې دننه هم له بده مرغه تاو تریخوالی ورانۍ او وژنې زیاتې سوي. عام المنفعه تاسیسات ویجاړېږي او له ځینو سیمو په تیره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه داسې راپورونه رارسیږي چې یو ځل بیا د ښځو حقونه سلبېږي.
میرمن کوفی په مشخص ډول د هغو سیمو نوم یاد نه کړ چې د دې په وینا هلته د ښځو له حقونو سرغړونې کېږي، خو طالبان دا یوه تبلیغاتي هڅه بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د میرمن کوفی دا ادعا رد کړه.
په عام ډول د افغانستان اسلامي امارت پالیسي دا ده چې کومې سیمې مجاهدینو سره یوځای کېږي هلته مشکلات نه وي انشاءالله. البته تبلیغات و اتهامونه دي خو مخکې هم شوي دي او سم کېږي، او دا کوم چې څوک تبلیغات و اتهامونه لګوي هغه خو خپل کار کوي.
له فوزیه کوفی پرته د ښځو د حقونو نورو فعالانو هم په اویایمه لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ښځو سره د تبعیض او د هغو د حقونو د تر پښو لاندې کېدو تورونو ته په پام سره اندېښنه ښودلې چې که ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو ښایي هغه تاریخ تکرار شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا سوله د هیواد لپاره یو مهم لومړیتوب بللی. ښاغلی عبدالله په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلي چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د افغانستان خلک به یې پر وړاندې ودرېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اوتریش حکومت په دې هیواد کې د څو افغان کډوالو لخوا پر یوې ماشومې د جنسي تیری او د هغې د وژنې پر پیښه سخت غبرګون ښودلی. د اوتریش صدر اعظم د کډوالو د منلو په قوانینو کې د سخت چلند غوښتنه کړې. د قانون د تنفیذ ځواکونو په دې قضیه کې د لاس لرلو په تور درې افغانان نیولي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د اوتریش پولیسو پر یوې 13 کلنې ماشومې د جنسي تیری او بیا د هغې د وژنې په قضیه کې د لاس لرلو په تور دوه افغان کډوال د دوشنبه په ورځ نیولي وو، خو پرون ماسپښین یې دریم تورن چې هغه هم افغان وګړی دی ونیوه. د اوتریش صدراعظم دا پیښه په کلکه وغندله او په غبرګون کې د کډوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ترخې څرګندونې وکړې. پولیسو د دې ماشومې جسد د شنبې په ورځ د پلازمینې ویانا په یوه ناحیه کې وموند، او د دوشنبې په ورځ دوه افغان هلکان چې یو 14 کلن او بل 13 کلن دی او دواړو په اوتریش کې سیاسي پناه غوښتې ده د دې جنایت په تور ونیول شول. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د 13 کلن تورن د پناه غوښتنه رد شوې وه، ځکه له دې مخکې هم درې ځلې د شوکې په ګډون په جنایي قضیو کې په لاس لرلو محکوم شوی و. پولیس وایي د دوی دریم ملګری چې یو 23 کلن افغان دی د چهارشنبې په ماښام په ویانا کې ونیول شو. د پولیسو د تحقیقاتو له مخې ماشوم نجلۍ له لومړیو دوو تورنو هلکانو سره پیژندل او له هغو سره په خپله خوښه د 13 کلن هلک اپارتمان ته تللې وه. د ویانا د پولیسو مشر ګرهارد پورستل وایي چې هلکانو دې ماشومې ته لومړی نشئی مواد ورکړي او بیا یې جنسي تیری پرې کړی و. د پولیسو په وینا 13 کلن تورن د نجلۍ په قتل کې لاس لرل رد کړي، خو 14 کلن هلک تر اوسه خبرې نه دي کړي. د اوتریش صدراعظم سباستیان کورز د سه شنبې په ورځ په یوه وینا کې ژمنه وکړه چې د دې جنایت عاملانو ته به له قانون سره سم سخته جزا ورکړل شي.
لازمه ده د هغو پناه غوښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي. دا د منلو وړ نه ده چې خلک مو هیواد ته راشي، د خوندیتوب غوښتنه وکړي او بیا زموږ په ټولنه کې داسې جنایت ترسره کړي.
ښاغلی کورز وویل دا استدلال د منلو نه دی چې ګنې جګړو دا هلکان له ذهني پلوه ځپلي دي، او زیاته یې کړه چې دا ډول بربریت او وحشت هیڅ راز توجیه نه لري. د اوتریش صدراعظم چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په مسله کې د سخت دریز په لرلو مشهور دی زیاته کړه چې دی به هیڅکله له دې هېواده د هغو افغانانو په ایستلو کې چې دا ډول جنایتونه کوي او د دې ډول کډوالو په اړه د قوانینو د اصلاح په چاره کې زند و نکری.
ژوند ژوند
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشري
په هنه
اوس مهمه په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ زمګه کینو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
ازادي رادیو ته غوښتل لدی سره چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستې په بیلابیل ولایتونو کې بزګران اندېښمن دي چې د کرنیزو حاصلاتو د راټولولو لپاره نه پریښودل کیږي بزګران وایي د جګړو له امله نشي کولای خپل حاصلات راټول کړي چې دې موضوع دوی ته سخت زیانونه اړولې دي د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت هم دغه جدي ستونزه یادوي او وایي د جګړو زیاتوالي بزګران سخت اندېښمن کړي دي نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جنگ جګړو له زیاتوالي سره سم د کرنیزو محصولاتو د راټولولو فصل هم را رسیدلی په دې موسم کې باید بزګران د خپلو کرنیزو محصولاتو پر راټولولو لګیا وای خو په ځینو سیمو کې د پرله پسې جګړو له امله بزګران نشي کولی چې خپلو کارونو ته ورسیږي د بدخشان مرکز فیض آباد ښار اړوند شورا بک د سیمې اوسیدونکي بزګر صفي الله وای د جګړو له امله د څو میاشتو زحمت او حاصل یې په ځمکه ولاړ دی او نشي کولی چې هغه راټول کړي نوموړی چې د جګړې له لومړۍ لیکې څو متره لرې د خپلو حاصلاتو راټولولو ته منتظر دی وایي د ځمکې شاوخوا یې جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپلو پټیو ته ولاړ سي
دلته زه ځمکې لرم کارګران او دقران مې ورته نیولي دي خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده موږ نشو کولای چې خپل هغه حاصلات چې لرو راټول کړو
د غورواله د مرکز فیروسکول لویدي سیمې د برخانی اوسیدونکی عبدالله اهدی وای ځمکه ته غځېدلې لاره او پټیو شاوخوا سیمې د وسلوالو مخالفانو له لوري په مانونو فرش سوې ده او همداشان په ساحه کې د وسلوالو مخالفانو د شتون له امله نسي کولای چې کرنیز محصولات راټول کړي
وربش دي غنم دي انور ډیر شان مکرلی په مځک کې او متاسفانه چې د جګړې مشکل نشته د رسولار سره ټول کوال تم بزګران نیولې چې هغه ټول کې د دې لپاره چې هلته بیخي ډیره جګړه ده او موږ هر ورځ نشو کولای لاړ شو او هلته خپل مځکې راټولې کړو
دغه بزګران د جګړې له کیلو غاړو غواړي چې که یو څو محدود ورځې جګړه بند کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل محصولات راټول کړي څو کلنی زحمتونه یې په اوبو لاهونه سي د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت هم تاییدوي چې د جګړو دوام د کرنیزو محصولاتو راټولولو په موسم کې بزګران له ستونزو سره مخ کړي د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دې لامل سوي چې له یوې خوا بزګران ونه توانیږي چې خپل محصولات راټول کړي او بازار ته یې وړاندې کړي
له شک پرته جګړه د کرنیزو محصولاتو د تازه میوې په راټولولو او په خپل وخت بازار ته په عرضه کولو اغېز
د ښاغلي رستمی په خبره یوه میاشت وړاندې د جګړو له امله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې بزګرانو ونه سو کړای چې د خپلې میوې حاصلات بازار ته وړاندې کړي نو له همدې امله ورته مالي زیان واوښت په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د مرکز اړوند د ابراهیم خیلو په کلي کې د جګړو له امله د دوو بزګرانو اته جریبه ځمکه چې غنم پکې کرل سوي وو سوځېدلې ده افغانستان یو کرنیز هیواد چې ډیری وګړي له کرنیزو محصولاتو خپل د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي روان کال د جګړو له زیاتوالي سره په خوا کې روانې وچکالۍ د افغانستان کرنیز محصولاتو باندې ناوړه اغېز کړی او راکم کړی دی د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې روان کال د غنمو حاصلات 2.5 میلیونه ټن راکم سوی افغان حکومت د اندېښمن وضعیت او وچکالۍ ته په کتو یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د خلکو اړتیاوې وڅېړي څو زیانمن کسان معلوم او اړینې مرستې ورسره وکړي
مننه چې ازادي راډیو واوري اوس به هم ورشو کندهار ته په کندهار کې د لویو لارو موټر چلوونکي پر دغه لارو د شته ستونزو څخه شکایت کوي موټر چلوونکي وایي زیاتره لارې د جګړو له امله بندې شوي دي پلونه او پلچکونه وران شوي او دوی مجبور دي چې پر کچا او خامو لارو تګ راتګ وکړي په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته
استاد خیر الله چې د هرات کندهار پر لوی لار د ګازو لوی موټر چلوي وایي پر دغه لار دوی له ډیرو امنیتي ستونزو سره مخ دي. هغه وایي کله کله موټر چلوونکي د جګړې په منځ کې بند پاته کیږي چې هوایي ځواکونه د جګړې وروسته د عامو خلکو پر موټرونو بریدونه کوي.
د هرات لار ډیره خرابه ده وروره، بس چې ځای جنگ په جنگ کې مثال په جنگ په ساحه کې چې څوک راسي خو هغه له بهر صورت والی څوک رالی د جنگ په ساحه کې چې جنگ خلاص په هغه ساحه کې اردو ملي را ولاړ سي د ګازو ټانکر ولي انسانان ولي عوام خلق ولي شهیدان یې اخچال کې دستور ګولې دلې حال دی نه طالبانو نشي او عوام خلق پر سړک باندې روان و مټرانو رپتامات شروع و میده میده لار بنجش و رش ډیر و بربار ډیر و سګتل مو ترایې لاندې د ګاز ټانکر روانو هغه ټانکر یې وویشتې د سره لمبا سو داسې لمبا یې وکړه لکه د اسلام کلا ده تاسو لیدلې یې.
د کندهار روزګان د لارې موټر چلوونکی سید محمد وایي دوی نسي کولای چې پر عمومي لاره تګ راتګ وکړي، مجبور دي چې پر خامو او کچه لارو لاړ سي. هغه وایي ډېر وخت پر دغه کچه لارو د امنیتي خطرونو تر څنګ د اوبو له امله هم لارې بندې وي چې بیا دوی نسي کولای تګ راتګ وکړي.
ټوله کچه لار ګای نه وخته ده، اوس مخکې اوبه راغلي وي، د نور درې په نامه سره ټوله یې وړې وه، ټوله لادګان ونو موټران په ډېر تکلیف کې ورځي. لاره اوږده ده، خرابه ده، مخکې هغه پخوانۍ لارې چې وه هغه مخته درې ساعته درې نیم ساعته لار وه، دا مثال څلور نیم ساعته تر پنځه ساعته پورې کرایه په هغه پخوانی سیستم باندې.
اجی تاج محمد بیا د کندهار کابل د لارې ستونزه یادوي. هغه وایي دغه لاره د جګړو له امله په ورځو ورځو تړل سوي وي.
زما په ژوند په داش دیش کاله ډریوري کوم، په داش کاله ما داش لار نه دلید، یو ډیر نه پر دې لارې و، نه د ټپی لار ده، نه د رنزور لار ده، جوړ جوړ مري، انا جوړی خو پرې، انا جوړی جوړ مري، نه جوړی هلته پرې، نه جوړی خولاک پر لار چې پټران ولار دي، درې شپې څلور شپې پنځه شپې ولار د دې دوار غړو دا غشتنه د شتاس ته چې خدای کبه خپل زور نه سره مرمو ګرځور لار دی راایله دا د دوار غړو موږ ولسی موږ کمزوري خلک دي، موږ دې لار راایله کړو لار دی راایله موږ دې سره په موږ دې د جنگ سره کار دي، موږ دې د مقامات سره کار دي، هیڅ سره موږ کار.
په عین وخت کې د کندهار د والی ویان احمد بی رحمدی وای په ولسوالۍ کې لوی اساسي او فرعي لارې د امنیتي خطرونو په خاص ډول مزکنی ماینونو لامل تړل سوي. د بهیر په وینا امنیتي ځواکونه ولایتي ادارې نس کولای چې د عام خلکو ژوند په خطر کې واچوي، نو ځکه خلکو ته تر هغو پر لارې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي تر څو د ماینونو خطر لمنځنه ویتللی.
د امنیتی تهدیداتو لکبل خصوصا د سړک غاړي ماینونو لکبل د لوی لارو او فرعي لارو پر سر باندې په دې وروستي وختونو کې شمیر ستونزې اضافه شوي دي. ولی ولایتي اداره تاسو په جریان کې چې د رئیس صاحب جمهور په خاص هدایت د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه د وزارت دفاع د ګډو انجینري ټیمونو په توسط باندې تاسو د ارغنداب او همدارنګه د نورو ولسوالیو د هغو فرعي او اساسي لارو د پاکولو په لړۍ باندې په جریان کې د ماینونو له کبله د موقت وخت لپاره بندي وي. لا هم دغه پروسه جریان لري، کځینی فرعي لاري یا اساسي لاري ستونز لري. اساسي لتیداري چې هلته د ماینونو خطر موجود دی او موږ هیڅ کله خپل ولسمه اجازه نه سور کولای چې دوی پر ماینونو باندې اجازه ورته ورکو چې پاین کړد بیا دوی ته ځاني او مالی تلفات اوشتي. نو په همدې موخه دغه ستونز تر یو حد پورې موجوده ده.
په کندهار کې موټر چلوونکي پر داسې مهال د لوی او فرعي لارو د تړل کېدو څخه شکایت کوي چې شاوخوا یو میاشت مخکې د کندهار هرات لوی لار د شاوخوا یوې اونۍ لپاره د ماینونو له امله تړل سوې وه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې خبريږي.
ل امریکا خبریدونکو فوربس مجلې د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی په یوه میاشت کې د افغان ځواکونو 200 پوځي ګاډي د طالبانو لاسته ورکړي. دا پوځي ګاډي امریکایي ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته پاتې وو. فوربس دا شمیرې د پرانیستو څېړنو پر بنسټ د اورکس د تحقیقاتي ریپورتونو د ویب لاګ په حواله خبرې کړې. لیکوال وایي په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شو واکسونو او ویډیوګانو پر بنسټ راټول شوې دا شمیرې ښیي چې د سږ کال د جون په میاشت کې طالبان 200 پوځي زغروال او هم وایټ پوځي ګاډي او توپخانی سیستمونه له افغان ځواکونو نیولي. افغان چارواکو د دې ریپورت په اړه څه نه دی ویلي، خو د غور والی عبدالظاهر فیضزاده ویلي هغه وسلې او پوځي ګاډي چې طالبانو د افغان ځواکونو څخه نیولي پاکستان ته قاچاق شوي. تر دې مخکې په رسنیو کې د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر ښاغلي میرزا کوال له خولې ویل شوي طالبان غواړي هغه ټانکونه پاکستان ته انتقال کړي چې له افغان ځواکونو یې نیولي، خو طالب ویاندویانو دا ادعا رد کړې. د جست سیکیورټي آنلاین خبرونې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ولیکنه خپره کړې. وایي امریکایان هیله مند دي چې له افغانستان څخه د سرتیرو تر ایستلو وروسته او د امریکا د تاریخ د یوې اوږدې جګړې په پایه کې به د آرام سا واخلي. خو د خبرونې په وینا د امریکا استخباراتي ادارې د جګړې یو تازه او نوي پړاو ته داخلیږي. لیکنه کې وړاندې ویل شوي دي په سپینه ماڼۍ کې امریکایي چارواکي له شک پرته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې نشي کولی آرام واوسي. دا لیکنې لیکوال پوښتنه راپورته کړې چې آیا د امریکا استخباراتي ادارې به له ترهګرۍ سره تر شل کلنې مبارزې وروسته وکولی شي افغانستان کې ترهګریز ګواښونه کشف او شنډ کړي؟ د جست سیکیورټي خبرونې د خپلې دې پوښتنې په ځواب کې ویلي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو له شتون پرته به د امریکا استخباراتي ادارې له کاملا متفاوتو عملیاتو او کمو سرچینو سره مخ وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ډېره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې تیر شپه په یو چاودنه کې شپږ اسکر ټپیان شوي دي. چاودنه هغه وخت شوي کله چې د سرحدي اسکرو یو موټر د هوایي ډګر سړک ته په مخ تېرېدو د پیښې وروسته پولیسو د پلټنې کار پیل کړی، خو څوک یې نه دي نیولي. په دې اړه پام وکړئ، د مشال راډیو د خبریال ایوب ترین راپور ده.
د کوټ پر ایرپورټ سړک و عسکري پارک ته څیرمه تیر مخستان هغه مهال یوه زوروره به میچاودنه وسوه کله چې د غزای څخه د فوج او سرحدي عسکرو یوه قافله د فوجي چاوڼۍ په لور روانه وه. په کوټ کې تېره شپه ناوخته د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر له لورې په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې په دې چاودنه کې شپږ امنیتي سرتیري ټپیان سوي دي. د پیښې وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو سمدستي د چاودنې وځای ته رسېدلی او هلته یې د خبریالانو سره په
ہماری پاک فوج کی جو ہے چھ گاڑیاں آ رہی تھی قافلے کی صورت میں، یہ سیکنڈ لاسٹ گاڑی تھی جس کو ایک موٹر سائیکل
دے بلوچستان دا کورنی چارو صوبائی وزیر میر ضیا لانگو وائے چکل داغ چودہ نوس وا ہاگا وقت مردر فوج پر لاریا نے قافلے پہ بڑھ کے روانی وے او د شاله خوا دویمه لاری وه کوم چې په یو موټرسایکل کې د پټ کړل سوي بم له امله په نښه سوه. په دې کې شاوخوا څلور کیلو چاودېدونکي مواد پټ کړل سوي وو. پر دې چاودنه باندې خپله د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان هم سخته خواشنۍ څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د ترهګرۍ په دې پیښه کې تورن کسان د یوې نرمۍ حق نه لري، نو ځکه چې د ملک او صوبې څخه د ترهګرو د ختمېدو پورې به حکومت په قرار نه کښېني. او بل دا چې اوسنی حکومت په دې جنګ کې د فوج سره وژه په وژه ولاړ دی او دوی په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر چې کومې قربانیانې ورکړې دي د هغه له وجې په دې هېواد کې تر ډېره حده پورې امنیت ټینګ شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
ننګرهار د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې ما یو کس پخپو معلولو او شهیدانو او معلولینو عمومي وزارت نه یا معاونیت نه مدا غوښتنه ده چې ننګرهار کې زمونږ د بایومیټریک تذکیرو مسله وه. هغه بایومیټریک تذکیرې هم زیاتو چې جوړې کړې دي اوس پکې نوي رئیسان ستونزې راوباسي، وایي کمیسون دی او دا دی ویره بالا ده. مونږ هم د یو نیم کال وه تو روژه وه ته یقین وکړه مونږ مریضان تکلیفونه لرو او پخپله یعنې د ډوډۍ پیدا کولو څه درک نه لرو او نشیدان او مولولین او وزارت نمدا غختنه ده موینیت نمدا غختنه ده او د دولت په چارو کې چې مطلب ننګرهار ته رسیدګي وکړي ننګرهار د مولولین وضعیت نشبینه وڅاره او غږ ورکړي چې د بایومټریک تذکرو ولا له ضرور ماشونه والا کوي ازادې راځونه ډیر مننه په مخه مخه زه خالد لیوال یم له خوست څخه وروره د خوست کې ستونزه دغه ده چې د برق فیې د شپږ میاشتې اته میاشتې کېږي رارسېدلې دي خو دا برق نه بشپړه کېږي یو په بله پلمه ځنډېږي او خلید تر مرکزه پورې رسېدلې دا هم تر ډېرو ډېرو ستونزو سره دېخوا خپل مرکز چې کومه ښار چې دا په ښار کې اوس په حاله ده یعنې د شاوخوا سیمې نه دي فعال شوي نو د دولت څخه مو هیله دا ده چې دغه لړۍ پراخه کړي او تر مونږ را ورسېږي دشمنان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوس هم په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې ورځو لنډو خبرونه ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په واشنگتن کې له خپل ازبکستاني او تاجکستاني سیالانو سره د افغانستان پر وضعیت باندې خبرې کړې دي. امریکا چې د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان خپل ټول سرتیري باسي په دې هدف په منځنۍ اسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو مرستې غواړي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون ماخام له خپل امریکایي ساری لویډاستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او ستراتیژیک همکاریو په اړه خبرې کړي. دفاع وزارت په یو بیان کې وایي ښاغلی استن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او دا یې یو هر اړخیز تفاهم ته د رسیدو په وړاندې خنډ بللی. په مزار شریف ښار کې د عطا محمد نور په کور باندې د هوان برید شوی. د بلخ امنیې قومندانۍ ویان د عادل شاه عادل پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه وویل د هوان مرمۍ هغه وخت د اسلامي جمعیت ګوند د جلا شوې څانګې د مشر عطا محمد نور په کور باندې ولګېده چې د ولسي پاڅونوالو او چارواکو یوه غونډه روانه وه. درې کسان ټپیان شوي. د کاپیسا ځینې امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت تګاب ولسوالي طالبانو تر یوې درنې جګړې وروسته نیولې ده. رسما په دې اړه باندې افغان چارواکو څه غبرګون نه دی ښودلی. د چک جمهوریت د افغان حکومت د هوایي ځواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې مشر وایي د دې ټولنې لخوا د کرونا ضد تایید شوي واکسینونه د دې ویروس د اوښتو یا نوي بڼو په وړاندې هم اغیزمن دی او تمه ده چې همدا میاشت 20 کلنه پیلوټه ویلی فانک د روانې میاشتې په وروستیو کې د بلو اوریجن د شرکت په لومړۍ الوتنه فضا ته ولاړه شي. دا به په اوسنی عصر کې د نړۍ تر ټولو مسنه ښځه وي چې فضا ته روانېږي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولې. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لمړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا کور کلی راډیوي خبرونه.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمې نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع ورزش کول او پلی تګ ته ځانګړې شوې ده. ورزش د هر انسان لپاره ګټوره او ضروری ده، خو په افغانستان کې اکثر ښځې د ډول ډول لاملونو پر بنسټ ورزش نه کوي. له همدې امله په افغانستان کې د نارینه په پرتله ښځې له اضافي وزن سره زیاتې مخ دي او د اضافي وزن له جانبي ناروغیو کړېږي. ورزش د وزن کمولو سربیره نورې کومې ګټې لري او کومو ناروغیو لپاره ښه تداوي ده؟
په دې سره تنفسي سیستم چې دا قوت حاصل کوي، دماغ ته هم ګټه کوي، د وینې د فشار د جګېدو نه جلوګیری کوي.
د وزن د زیاتوالي او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره باید مخکې تر مخکې کوم ټکي په پام کې ونیول شي چې ترڅو ورسره مخامخ نشو؟
کوشش وشي چې انسانان په خپل غذایي رژیم کې زیاتره د فایبر لرونکو موادو نه د سبزیجاتو میوجاتو نه زیاته استفاده وکړي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به د داسې ښځې خبرې واورو چې د ورزش کولو سره یې وزن کم شوی او صحت یې هم ښه شوی دی.
ورزش مې شروع کړی ده. اول مې کولو یو کال مخکې چې کله کرونا شوله بیا مې بند کړه، کنه بیا جیم ته نه تلم، بند مې کړو. اوس مې بیا هم شروع کړو چې د دې وجه نه وزن مې کم شي. ښه صحیح زما وزن اول ډېر زیات وو، تقریبا داسې وخه چې ما 15 کیلو وزن کم کړی، یا 15 داسې شاید 12 وخه 12 کیلو وزن ما کم کړی ده. د هر جسم کې ډېر زیات راغلی دي. رژیم هو زه اکثره وخت کوم، کنه د کرنتین سره اړه نه لري. زما رژیم په 2 کاله کې ما شروع کړی دی خپل رژیم مې، په دې وجه نه چې زما وزن ډېر زیات وو مخکې.
د مریم و چې د وزن د زیاتوالي له کبله ورزش کوي. مریم ته ورته نورې ښځې او نجونې هم شته چې ورزش کولو ته یې کار ویلی او د وقفې پرته هر ورځ ورزش کوي. سارا یوه بلا پیغله نجلۍ ده چې په دې وروستیو کې ورزش ته مخه کړې، که څه هم هغه د وزن له زیاتوالي یا کومې بلې ناروغۍ سره مخ نه ده، خو هغه وایي ورزش د جسم د سلامتیا لپاره کوي او ورسره لیوالتیا لري. خو تمنا بل خزه ده چې ورزش له مجبوریت کوي. هغه شپه کاله کیږي چې واده شوي. د هغې په خبره د وزن د زیاتوالي له امله یې ماشوم نه پیدا کیږي، نو ځکه یې ورزش ته مخه کړې ده. هغه په دې اړه زیاتوي. لکه څنګه چې ویل کیږي روغ صحت پادشاهي ده، همداشان روغ صحت د خدای جل جلاله نعمت او د روغتیا ساتل د هر انسان مسؤلیت دی. ټول انسانان نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې ځانګړي مسؤلیتونه لري او د مسؤلیتونو د پوره ترسره کولو لپاره باید له ښې روغتیا برخمن وي. ورزش او نور ټول فزیکي حرکات، که هغه ورزشي کلبونو کې وي، کارځایونو کې وي، یا هم د پلي تګ په بڼه وي، د انسان د روغتیا په ساتلو کې لویه ونډه لري. ورزش او فزیکي حرکات نه یوازې د زیات وزن درلودونکو او ناروغه کسانو لپاره ضروري ګڼل کیږي، بلکې د روغتیا د ساتلو لپاره روغتیا پالان فزیکي حرکات روغو کسانو ته هم ګټور بولي. د ورزش ترڅنګ د خوړو ځانګړی رژیم هم په روغتیا کې مهمه ونډه لري، او د ناروغیو د مخنیوي او علاج په برخه کې غذایی رژیم اړین بلل کیږي. د ورزش ترڅنګ د خوړو ځانګړی رژیم هم په روغتیا کې مهمه ونډه لري او د ناروغیو د مخنیوي او علاج په برخه کې اړینه بلل کیږي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالرزاق ابراهیم خیل په دې اړه وایي:
غذایی رژیم خو ډیر رول لري. اول د غذایی موادو اخیستل د وخت په نظر ډیر رول لري. مثلا باید د سهار له خوا چې فول انرژي خوړو شي، ځکه چې د ورځې په اوږدو کې چې دغه بیرته انسان ته انرژي ورکوي، کالوري ورکوي، په مصرف رسیږي. همدارنګه د غرمې د خوانه هم داسې انرژیتیک پروتینی مواد استفاده وشي، او د شپې د خوا چې دهلته داسې سپک خواړه کم انرژي خواړه باید استفاده وشي. همدارنګه کوشش وشي چې انسانان په خپل غذایي رژیم کې زیاتره دغه فایبر لرونکو موادو نه د سبزیجاتو میوجاتو نه زیاته استفاده وکړي، او نور د پروټینی موادو نه د غوښې نه دې نه زیاته استفاده ونه کړي. څوک کولی شي په هفته کې یو ځل دوه ځلې د غوښې او د پروټینی موادو نه استفاده وکړي.
ورزش د جسمي ګټو ترڅنګ د انسان په اروا هم مثبتې اغیزې لري، او د روغتیا پالانو په خبره ورزش په انسان کې د خوشحالۍ حس پیدا کوي. د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمی وایي: ورزش د ښځو لپاره ډیر ضرور دی، ځکه چې ورزش د مناسب اندام د جوړولو لامل کیږي او دا د ښځو په ځان باور زیاتوي.
ظاهري ښکلا، اندام، وزن، بدن توروالی سپینوالی دنگرخت چاغخت د نن سبا یا د نن پیړۍ د انسانانو یوه لویه اندېښنه او یوه لویه مسله ده. یعنی نننی انسانان په واده کې او د واده په برید ظاهر او بدن و اندام ته ډېر زیات ارزښت ورکوي، او حتی ویلی سو چې نننی ارواپوهان حتی وړاندیز کوي چې تاسو کوشش وکړئ، تلاش وکړئ باطن نه له فکر نه له شخصیت نه هم ډېر ظاهر ته پام وکړئ، ځکه چې تاسو کوای سئ چې باطنی یا فکری همغږي یا تفاهم رامنځته کړئ او یا هم ورسره جوړ سئ. اما له ظاهري ناښکلا یا بدرنګۍ یا ناهمغږۍ سره تاسو نسئ کولای چې ژوند وکړئ. بنان د اندام مسله او د بدن مسله نن سبا د ښځو په ژوند کې ډېره مهمه ده. ښځې او ننني انسانان، نارینه او ښځینه، ډېر ارزښت ورته ورکوي.
په دا وروستیو کې یو شمېر افغان ښځو ورزش کولو ته مخه کړې. دوی د ظاهري ښکلا د جوړولو او د روغتیا ساتلو په هدف ورزش کوي. موږ د خبرونې په دې برخه کې د یو شمېر ښځو خبرې را اخیستې چې د قرنطین نه په ګټې اخیستنې ورزش کوي او په اړه یې داسې وایي.
منم سیده ده د ننګرهار ولایت اوسیدون که یمه. دو کاله کیږي چې ورزش کوم، که څه هم زما وزن زیات نه دی، خو زه د خپل بدن د ساتنې لپاره ورزش کوم.
از ما نوم هدیه ده، د کابل ولایت اوسیدن که ما. از ما په نظر ورزش هر چا ته فایده لري، او زه خپله هر سهار پارک ته ځم او پیاده روی کوم.
منم مدینه ده، د کابل ولایت اوسیدون کې ما. زه داسې دوه اونۍ کېږي چې ورزش ته ځم، کلب ته ځم، ورزش کوم. په دغه دوه اونۍ کې زما وزن کم شوی او د هغه سربېره زما په وجود کې ډېر تغییرات راغلي. کسالت مې لرې شوي ده، ورځنۍ کارونه کې ډېر فعاله شوی یم.
په ټولنیز ژوند کې هر څه د انسان لخوا تنظیمولو او برابرولو ته اړتیا لري. دغه تنظیمول او برابرول اول د کورنۍ ژوند نه شروع کیږي او بیا ټولنې ته وځي. د کورنۍ ژوند په منظمولو کې ښځې د پام وړ رول لري. خو دا چې ښځې څنګه کولی شي خپل دغه رول په ښه توګه ترسره کړي، دا به د ښځو د فعالې مرضیې حافظې په خبرو کې واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. اغلی حفیظی، که په سر کې راته وایاست چې ولې ډېر شمېر افغانې ښځې خپلې ظاهري ښکلا ته لکه مناسب اندام او د پوستکي ساتنې ته زیاته پاملرنه نه کوي او دا ورته زیات ارزښت نه لري؟
بله، بدبختانه چې په افغانستان کې مېرمنې نشي کولی چې خپل ظاهري وضعیت ته د نورو هیوادونو ته ډېره زیاته رسیدګي وکړي. مختلف علتونه لري. یو خو اقتصادي وضعیت ده چې د افغانستان د خلکو ډېر زیات ښه نه ده، او له دې وجې نه هم نشي کولی چې خپل ظاهر ته ډېر زیات ورته رسیدګي وکړي. او د دې تر څنګ یو شمېر نورې کورنۍ ستونزې دي چې په کورنیو کې مثلا د حتی مصروفیتونه مېرمنو ته پیدا کېږي چې حتی بل ځان د دوی لپاره هېر وي. مثلا کله چې دوی واده کېږي ډېر ژر ماشوم راوړي، او د ماشومانو ساتنه او پالنه او روزل دا هم ډېر زیات سخت کار ده، او حتی دې وضعیت ته خلک رسېږي او نشي کولی خپل ځان ته رسیدګي وکړي. د دې تر څنګ د کورنۍ یو لوی مسؤلیت چې په دوی د راځي، نو بالاخره دغه ټول مسایل هم د لامل کیږي چې خپل ظاهري وضعیت ته دوی رسیدګي ونه کړي. تر ټولو یو بل بعد مسله دا ده چې کچېری یو ښځه خپل ظاهر ته ډېره زیاته رسیدګي کوي، خپل ځان ته ډېر زیات پاملرنه کوي، هغه ته بیا په ټولنه کې په بد سترګه کتل کیږي. کچېری په کور کې اوسي هم له ستونزو سره مخامخ وي، او اندکترین کار چې کته او پورته سي هغوی ته دا پیغور ورکول کیږي چې خپل ځان ته دې رسیږي، یا مثلا خپل ځان ته دومره توجه کوي، خپل ځان باندې مصرف کوي، خپل ځان ته وخت ځای کوي، او دغه کار مثلا یا خسه یا خراب سه.
د خوځ ظاهری کلا او مناسب اندام د میړه او خځې په ګډ ژوند څومره اغیز لري او څومره مهم ده؟
دا خو یو واضح خبره ده چې میرمنو مثلا با سلیقه او خواسته نارینه خوښیږي، او همدغه رقم د نارینه او خواسته او با سلیقه هغه میرمنې چې خپل ځانو ته او خپل ژوند ته رسیدګي کولای سي هغه خوښیږي، او دا په ګډ ژوند باندې ډیر زیات کولای سي ښه او بد اغیز هم لري. مثلا که یو ښځه خزه خپل ځان ته رسیدګي وکړي، خپل کورنۍ ته رسیدګي وکړي، هر هغه خواهش چې مثلا دغه د خاوند وي هغه ته رسیدګي وکړي، خامخا د دوی ګډ ژوند کولای شي ډیر زیات ښه مختلال شي. او همدغه رقم د یوې ښځې خواهشات چې د نارینه و لخوانه مثلا هغه په پام کې نیول کیږي، او څنګه چې د ښځو خواهشي چې هغه رقم خاوند باید ولري، که دې مسایل ته توجه وسي واقعا یو ګډ ژوند کولای شي چې ډیر زیات ښه مختلال شي.
اغلی حفیظی که په پای کې راته وایست چې افغاني ښځې په ګډ ژوند کې د ځان ته د پام لرنې تر څنګ نور کوم ټکي په پام کې ونیسي تر څو یې ګډ ژوند ستومانه کوونکی نه شي او په زړه پورې وي.
ډیری موارد دي چې هغه کولای شي یو ګډ ژوند ډیر خوشحاله له مینې ډک او په بریالۍ توګه وکولای شي تیر سي. څو مسایل دي چې مثلا که افغان مېرمنې هغه ته واقعا جدي پاملرنه وکړي، نه یوازې مېرمنې، ګډ ژوند چې ورته وایو نو خبره دلته هم د ښځو مطرح کېږي هم د نارینه وو، چې دواړه لوري د یو بل خواهشات او غوښتنې باید په پام کې ونیسي او هغه ته ارزښت ورکړي او درناوی ولري. افغان مېرمنې سره دې چې دوی خپل ځان ته باید پاملرنه وکړي، خپل خاوند ته باید پاملرنه ولري، خپل ماشومان ته پاملرنه ولري، د خاوند کورنۍ ته او نورو کسانو ته. نو مهمه دا ده چې ښځې په لومړي سر کې که غواړي چې واقعا خپل کورنۍ خوشحاله وساتي، نو مهمه دا ده چې خپل ځان ته ډېره زیاته توجه وکړي، خپل صحت ته، خپل ښایست ته، خپل ظاهري شکل ته او نورو موارد ته. د یوې ښځې سلیقه، د یوې ښځې صحت، د یوې ښځې زده کړې، د یوې ښځې چې د خپل کورنۍ حیثیت وساتي، دا هر څه د یو ښه ژوند د جوړېدو لپاره ډېر زیات مهم دي.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د ورزش او پلی تګ غټو ته ځانګړي شوی و هم دومره و. تر بیا ته خدای پامان.
زړګي می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دی، راغاړې نوسې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړې وا نوسې جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې، چې ته خفه نشي پېزوانا لات بل ډول دی، راغاړې نوځې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړې وا نوځې جانانا لات بل ډول دی. ګران هیوادوالو، په کور پاتې شي، څنګ ته د مور پاتې شي، کورونا دا څنګه مات کړی.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. کور کلی خبرونه ته مو هر کلی کوم. آیا داسې کورنۍ سره مخ شوی یاست چې د کور میرمنه په پټه یا ښکاره هر څه د پلار کور ته وړي؟ دغه کار یې څومره خپل ځان او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کېدلی شي؟ نن به په همدې موضوع خبرې وکړو چې د راپور تر څنګ د کورنۍ مسایلو له یو کارپوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. قدرمن دوستانو، ګډ ژوند لکه څنګه چې له نامه څخه څرګندېږي، د مېرمنې او خاوند ترمنځ یو دوه اړخیزه تعامل دی. د خوږ او ښکلي ژوند لرلو لپاره دواړه کسان د یو بل په اړه دندې او مکلفیتونه لري چې باید پرې پوه شي او په خپل ورځني ژوند کې ځای ورکړي، چې تاسو او د ژوند شریک مو له ژوند څخه خوند واخلئ. خو ځینې وخت کورنۍ په ډېرو وړو خبرو خپل ژوند ته خفګانونه راوړي. دا یو څرګند حقیقت دی چې کله یو هلک ځوان شي نو باید د خپل کورنۍ لپاره کار وکړي او د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. ځینې مېرمنې چې داسې یو هلک سره واده کوي نو دا ورته د منلو وړ نه وي چې خاوند یې د ټولې کورنۍ مسؤلیت په غاړه ولري، چې دلته بیا مېرمنه له زده او کینې کار اخلي او کومې پیسې چې خاوند د ماشومانو یا د پسنداز لپاره مېرمنې ته ورکوي، مېرمنه هم دا خپل حق ګڼي که اړتیاوي که نه وي نو په خپلې پلارګنۍ مصرفوي، چې دا کار بیا د کورنۍ اقتصاد ته لویه ضربه رسوي. د لغمان ولایت د قرغۍ د کلي اوسېدونکي رحیمه وایي،
همداسې چې زما خاوند خپلې پیسې چې معاش یې واخلي خپل فامیل ته، خپل پلار ته، خپل ورور ته، خویندو ته یې ورکوي، وایي چې په ما حق لري، هغوی مهمه دي ما ته، ولې زه زوی ما باید چې ورته ورکړم پیسې، ورته ورکړم، ورسره کومک کوم. همداسې ما ته هم زور راکوي چې پیسې راکړي راته، زه هم همداسې په خپل خویندو په خپل ورونو باندې چې لاړه شم ورکره چکر ته ځم، میلې ته ځم، همسې زه مصرفوم، بعد هم وایم د مای څه ته چې توجه نه کوې اندې ته، ماشومانو ته، د ژوند زندګي ته ځیم نه کوم، د مای څه وایم، زه خود مسؤلیت نه لرم چې زه به تاته پیسې ساتم او ته به په خپل فامیل باندې باندې مصرف او نور ما ته به چې ته توجه کوه، زه مې توجه نه کوم، څه رقم چې هغه کوي زه یې ورسره کوم.
بله خوا د کونړ ولایت اوسېدونکی شاه زمان هم له همداسې یوې ستونزې سره مخ دی. نوموړی وایي، هر څه چې کار کوم یوه مې دوه نه کېږي، که زه یوه روپۍ په خپلې کورنۍ مصرف کړم مېرمنه مې دوه مصرفوي.
مشکل مې دا دی چې زه خواري غربي وکړم او وکړم او وکړم، راوړم کور ته او دغه چې بس زه په ولا راوړم، ده په بله لاره باسي، وظیف لاسه ټولم، ده په جارو باسي، او کور کې مشکلات زه ډېر دي، بچیان مې بس کالي راوړه، جامې راوړه، اختر روان ده، خو متاسفانه چې هغه بس ماته دومره ذخیره او پیسې نشته ده چې زه ماشومان ته په جامې واخلم، قربانۍ را روانې دي، قربانۍ پیسې مې راسره نشته ده، نو د دغې خپلې ښځې له لاسه چې دا بس په بازار ته ځي مصرفونه کوي او ځي سره مهربان رفتونه اخلي ځان دپاره، او بس زه خبره نه چې زه په بازار کې ریړه چلوم، بازار ته ځم، منډۍ ته ځم، زحمت باسم، او دا چې دا زه په لاس راټولم په راوړم او دا په راشپیل غوندې له کوره جارو سره باسي. زه ورته وایم چې بس ما دغه پیسې کور کې اوسه د مور او پلار ته وړي، هغه په باندې خپل کور کې کالي مالی را ګنډي راخلي او زما د کور نه وړي هلته وروړي، نو هغه راته وایي چې ته د خپل پلار او مور ته ورکوې، ولې زه نسم تا نه څه بهتره یم، خو هغه خپل رانه وړي بس هغوی ته ورکوي.
دا سمه خبره ده چې مور او پلار یا کورنۍ په ټولو حق لري، که هغه زوی وي یا لور، خو کله چې د کورنۍ اړتیاوې پوره وي نو بیا دا ښه خبره نه وي چې څوک د خپل ژوند د خاوند ژوند تریخ کړي او یا بې ځایه مصارف دې وکړي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکي شمسیه وایي،
زه خپله شخصا دا عادت نه لرم چې د خسر د کورنۍ نه مې په پټه ښکاره مواد وي، پیسې وي، وي څه مې پلار کړه مې چې هغوی ته یې ورکړم، یا د عقدې د مخې نه، یا د کینې د مخې نه، یا دا چې لیورک زه مې پلار سره کوي زه پس پاتې نه شم، زه هم دا کار کوم، زه اصلا دا کار نه کوم. الحمدلله زما د پلار کورنۍ ضرورت هم نه لري، که تحفه د مور ورځ وي یا د ښځې ورځ وي ورته اخلم، نور دا کار یو لوی حماقت ده. اصلي کور زما هم دا کور ده، نو دا په دې معنی نه ده چې زه دا کور وخت تباه برباد کړم او یا زما خاوند ما ته پیسې راکړي، دا پس انداز که زه دورونو کره ویسم یا مور ته ویسم، پلار ته ویسم، هغوی زما پیسو ژانته وګی نه دي، او دا اصلا د مور پلار د پلار د فامیل سپکاوی ښکاره کوي، د ما تربیه ښکاره کوي چې زه څونه یعنی وږی سترګې یم، چې د دوی فامیل د دوی کور شیان لکه چور چې ویسم هلته ویسم.
د کورنۍ مسایلو کارپور هلامین تلاش وایي چې دا طبیعي خبره ده چې په ځینو کورنیو کې ځینې مېرمنې دې موضوع سره اساسي وي چې ولې د زما خاوند د کور ټول مسؤلیت یا مصارف په غاړه ولري. نوموړی زیاتوي،
که چیرته خاوند ژوند جوړ وي، پیسې ولري او د خپل خواښ یا خسرګنۍ وضعیت خراب وي، که چیرته هغې ته لاس ورکړي خو څه مشکل نشته، او که دلته خاوند هم د دې د ښځې خسرګنۍ وضعیت هم اقتصادي وضعیت ښه نه وي، نو د دغسې کار کول او د دغسې بې ځایه مصارفو کول دا ناسم کار دی، غلط کار دی، او که چیرته د دې خاوند د میرمن د سم دې مسایلو ته پام ونه کړي او دغه پیسې ایله ایله خرڅ کړي، مصرف کړي، نو دا بیا د خاوند او د ښځې په ژوند باندې ډیر منفي اغیز او تاثیر درلودلی شي.
نو موړی وای، باید مېرمنې دا درک ولري چې دا کورنۍ خو بل څوک نه لري چې ورته کار وکړي او مصارف پیدا کړي، او بل موضوع دا چې که د دې خاوند په دې کورنۍ کې مصارف کوي نو ورور یې هم په خپل کور کې د کور ټول مصارف پوره کوي، نو باید خپل اقتصاد ته د کینې او حسادت له مخې ضربه ونه رسوي. خو داسې هم نه چې په یوه کور کې څو د کار سړی وي خو جیب ته به دې وګوري.
ښځې ته پکار ده چې په داسې مواقعو کې، په داسې شرایطو کې باید خپل خاوند باید درکړي، او په مشکلاتو کې د دې ترڅنګ باید ودرېږي، له دغسې مصارفو څخه، له دغسې عزت څخه باید لاس په سر شي او باید ډډه وکړي.
پایله دا ده چې داسې هم نه ده چې لور دې واده شي نور د هیڅ د مور او پلار کورنۍ سره مرسته نه کوي، د اړتیا په وخت د مرسته وکړي، خو دا ساده او د زد له مخې نه، او داسې هم نه چې د خاوند ټول هست او بوت تالا او برباد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو دا پوښتنه چې ولې ځینې میرمنې له حد ډیر مصرف او پلارګنې کوي او دغه کار کومې بدې پایلې درلودلی شي، د ټولنپوهنې له استاد ضیاء الحق شمس څخه په وی مرکه کې کړي چې اوبیدو ته ستاسو پام را اړوم.
لومړی پوښتنه بس مطرح کړم چې په ځینو کورنیو کې ځینې میرمنې شته چې کله خاوند په خپل یعنی د پلار په کورنۍ باندې مصرف کوي، دا هم زی وایي چې خاوند مې په خپل پلار کورنۍ مصرف کوي، دا هم په خپل پلارګنۍ باندې که ضرورت وي که نه وي، ځینې وخت ضرورت وي پرته له ضرورت مصرف کوي، دلته علت څه ده؟
زه فکر کوم دا ورګرځي کوچنیوالي دورې ته کوم ځای کې چې روزل کیږو مونږ، او دغه تاثیر لري په لویوالي باندې او په پورتني سن باندې او نورو مسؤلیتونو باندې. بل خبره دا ده چې موږ د ذهني اړخه په داسې ویره کې ژوند کړی او کوي چې د واقعي تکیه پسې کله یاستو، نو واقعي تکیه موږ ته هغه پلرنۍ کورنۍ ښکاري، خپل ورونه خویندې مور پلار حتی تر خپل د ژوند شریکه پورې هغه ته لومړیتوب ورکوو. بل مسله دا ده چې د عاطفي اړیکو کیفیت او ژوروالی مهم دی. هر څومره چې عاطفي ډېرې دا اړیکې ډېرې عاطفي شي، محض عاطفي شي، بیا نور د سنجونو لپاره او د ژوند د نور ابعاد لپاره کم څه پکې پاتې کیږي، یوازې هغه نړۍ کلکه وروغه پاتې کېدلی شي چې هغه ډېره عاطفي ده. بل لامل یې کېدی سي یو پټ تعصب دی په افغانانو کې چې د کوچنیوالي نه په نوې ځوانۍ کې د ژوند په مهال زده کوي او اخلي په بعض بعض اړیکو کې یو د بل نه قرباني کېږي. متاسفانه د دې په ځای چې ټول یو خاص شبکه کې واقع سي، او دا زموږ د روزنیز ژوند او د پیلنیز ژوند نواقص دي چې زموږ په چاپیریال کې شته دي. وروستي نور لاملونه ممکن افراطي شخصیتونه دي، په دې خاطر چې موږ ډېر زموږ شخصیت په ځینو ځینو ابعادو کې ډېر افراط لري، تعادل نه لري، په دې خاطر هم د دغسې چلندونو سره مخ کیږو، او دا د شدیدو ناسنجونو لامل دی او علت دی.
استاد مثلا که دا لړۍ هم چې دوام عمومي خاوند یې په خپل پلارګنې مصرف او مېرمنه هم همداسې مصارف زیات کړي د زد او د کینې له مخې، دا به څه بد عواقب ولري؟
دا ډېر بد عواقب درلودلی شي، د اقتصادي ضعف او د مصرف افراط او په عمدي ډول د خپلو شتمنیو او پانګو مصرفول، دا طبیعي ده نو ژوند په ټولو برخو باندې تاثیر لري. اول تاثیر همدغه د اقتصادي ضعف دی، بل خپلمنځي اړیکې د دوو کسانو چې ګډ ژوند شروع کړی دی خپلمنځي اړیکې ضعیفیږي او خرابیږي، سړیږي. بله پایله به دا وي چې په نورو باندې تمرکز زیاتیږي، د دې په ځای چې د کورنۍ د جوړېدو لامل وګرځي، کورنۍ انسجام او نظم پکې له منځه وتللی شي، تهدیدېږي، او له کوره بهر نور مسؤلیتونو ته رسیدګي یا نور توجه کورنۍ ژوند باندې تاثیر لري، او دا تاثیر منفي دی. د یو بل په وړاندې ورو ورو بیا انسانان واقع کېدلی شي، همدغه د ګډ ژوند ملګري یو مهال بیا د یو بل په وړاندې مقابل کې یو د بل واقع کېږي، پرېکړې یو د بل د توانونو سره نږدې وي، تصمیمونه، چلندونه او انګیرنې هغه حد کې وي چې د دې په ځای چې مرسته وکړي یو بل ته ډېر توانونه متوجه کولی شي. په همدې ډول سره عمر پای ته رسیږي، اولادونه سم نه روزل کېږي، اړیکې سمې نه پالل کېږي، له کینو ډک وي زړونه.
حل لاره څه کېدای شي؟ د کورنۍ او ښځه او خاوند څنګه کولی شي چې خوشاله او آرام ژوند ولري؟ په دې برخه کې حل لارې چارې پیشنهاد کوي. داسې
حل لارې په ګډ د ګډ ژوند په اصولو کې دي چې ګډ ژوند اصول زده کړو او په باندې ودرېږو، پوه شو چې زموږ ګډ ژوند چې کله مخ په پیل کړی دی زموږ د کوچنیوالي له ژوند سره فرق کوي، او زما د پلارنۍ او مورنۍ کورنۍ او چاپیریال سره توپیر پکې راغلی دی. بل دا ده چې د سختیو په وړاندې باید مقاومت وکړو، دغه مقاومت نه کول هم د مسؤلیتونو ماتېدل دي، او کورنۍ له ضعف سره مخ کوي، له ستونزو سره مخ کوي، او د جوړښتونو چې ګټور جوړښتونه دي د هغو تهدید پکې ډېرېږي. بله حل لاره یې دا ده چې موږ باید زده کړو کوم برخه کې تغییر وکړو، موږ تر ابده پورې ماشومان نه پاتې کیږو، یا د عمر تر پایه پورې کوچني نه پاتې کیږو، او یا موږ تر اخره پورې داسې کسان نه وي چې زموږ مسؤلیتونه نور راته واخلي سرته ورسي، موږ خپل مسؤل کیږو یو وخت. په دې خاطر دغه زده کو او د دغه نوی مسؤل هویت ځان ته پیدا کو چې د خپل ژوند او د راتلونکي مسؤلیت لري، دای باید داسې چلندونه کې چې هر څه په باد ورکي او خپل راتلونکي خپله تباه کړي. بل مسله دا ده چې د حل لارو کې پلرنۍ کورنۍ باید مرسته وکړي، هم د انجلۍ لخوا هم د هلک لخوا مرسته وکړي، تر څو دې په ځای چې دغه ډول ناسنجول شوي اعمال او پرېکړې وکړي، د یو ډول سنجول شوو پرېکړو او د ژوند یو ښه مسیر په لور لاړ شي.
قدرمن اوریدونکو، دا هو د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.